السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل لري سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یوه جومات برید چې وطنه یې وژلي غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي دي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یوه جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید په تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دې استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترینګلتیا انتقاد کړی دی. د هیوادونو استازو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه او د می تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کېږي. د خبرالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په پاکستان کې له ډېره افغان خبرالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د خبرالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبرالانو ملاتړ ته ور ودانګي. په راپور کې راغلي چې ډېری د افغان خبرالان وزګار دی او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر دې خبرالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې وخت نا وخت ځورول کېږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تېرو څو میاشتو کې هلته د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمېر خبرالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونو برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تېر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بېګا د غزې په رفح کار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د دوه میلیونو درې لکه وګړو نږدې نیمایي د جګړو له ویرې په رفح کار کې پناه اخیستې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و، روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې یوویشت کاله بند محکوم شو. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې تورن جاره سیبستیان دالکې نومیږي، دوه دېرش کلن دی او د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې انکار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود. محکمې ته د وړاندې شوو اسنادو له مخې دالکې هلته د کار په مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یوه کس ته چې ده ته یې ځان د روسي اجنټ معرفي کړی و، خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامور و، د $50,000 په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دوري څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه به له یوې ښځینه فعالې سره چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګېګۍ په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره یې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي مرکه وکړو. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبلیو پی بند کړي دي او نثار کومکونه میر باندې بند شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. او د خبرونې دوهمه نیمه یې مو د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې دا بحث هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر فعالیتونو په تیره بیا په سیمه کې د وروستیو فعالیتونو پر زیاتېدا څرخي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دورې څېړنه کوي چې پرونی پیل کړي پر خدو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړ و. بلل په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت رنګلی او ټکان ورکوونکی دی. هغه دا څرګندونه پرون په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړې. دې شورا ته خپلو څرګندونو کې د امریکا استازي وویل طالبان د ټول هغه تبعیضي فرمانونه سمدستي لرې کړي چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. نور د ازادي راډیو د خبریالو امید زهیر مل پر راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانۍ وړ ټکان ورکوونکې او ترنګلې بولي. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې دا بندیزونه مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته یې دوام ورکړی دی.
د بشری حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هاس ژر د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرو نیونو په توقف او په درو د خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشری حقوقو د نقص په اړه د مطرح شویو څرګندونو په خبرګون کې دا د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حادثه بللې. هغه چې نن یې د پولیټکنیک پوهنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه څلوېښت ملکونه دلته وو په دې ماضي تاریخ کې څه حق ورک زمونږ خویندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترې نه نور څه جواب راکړي. دا بعض داسې پیاده کړل دي لپاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استازي میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیضي وبللې او د طالبانو په ګډون یې له ټول لوریو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیضي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخه نیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي په چټک ډول د خپلواکو معتبرو او د اړتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د خوالی قضایی پلټنه او د اخلاقی جرایمو په نوم د خپل سرو نیونو پاید یقیني سي. مورال
کرایمز د ورته کې د جرمني استازي افغان جنو خو سره د طالبانو کړنې له بشريت سره جنایات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مرتکبینو ته د جنایي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نږدې ټولو ګډونکوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض څرخېدي او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری سیډنی د غونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیډي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تام لري چې دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دورې څېړنه کې چې پرونې پیل کړي پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي ویل کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت ترنګلی او ټکان ورکوونکی دی. د امریکا استازي بیا دې شورا ته په خپلو څرګندونو کې وویل طالبان د ټول هغه تبعیضي فرمانونه سمدستي لرې کړي چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. خزینه فعال زر کمالیار چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه هم خبرې کړې دي. همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. آغلې ملیار، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو، ترنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
لومړی د دغې غونډې په ارتباطاتو ووایه، وروسته به ستاسو د سفر په اړه پوښتنه وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت څلورمه دوره یي څېړنه پیل کړې. درې مخکنۍ دورې څېړنې د پخواني جمهوري نظام په مهال ترسره شوې وې او څلورمه داسې مهال ترسره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي او د بشري حقونو د وضعیت له پلوه پر دوی سخت انتقادونه کیږي. په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې څه فکر کوئ؟ دغه دورې غونډه چې اوس روانه ده، آیا پایلې به د افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت له بدلون سره څه مرسته وکړي؟
زه په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه. سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري حقونو د شورا دورې غونډې پخوا د جمهوریت په وخت کې هم شوې وې. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی د هیئت خپله حضور درلوده، کېدای شو چې هلته د نږدې نه د بشري حقونو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل، دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني، د هغه ځای نه هېڅوک نه و. او دا څوک چې دلته را دعوت شوي د ټول په بهر میشتې افغانان دي، او پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولی چې یو څوک چې په رسمیت نه پېژني، نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري؟ هغوی د هغوی د ورته کوم ارزښت قایل شي؟ په اصل کې دا ښه موضوع ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کېږي او مطرح کېږي. اما دغه هېوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي، څومره ځان ته دا حق ورکوي چې دوی دا خبره ورته واورېدل شي؟ مهرباني.
اغلی ملیار، خو په راپور کې مو واوریدل چې ډېرې ښځې او نجونې د دې تمه کوي چې پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي که هغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یوه وسیله وي دغه غونډه یا دغه دوره یي څېړنه. راځو دې خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی و افغانستان ته، د همدې لپاره تللي وئ چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي. دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه اوسنۍ تګلاره بدله کړي. د یو دولس کسیز پلاوي په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمنه هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، ځینو ټکو یادونه مو کړې ده چې په کوم مسایلو په هدف مو دا سفر ترسره کړی و او پر طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځکه تاسو وایي چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ، د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالي نه شو. ولې؟
زه خو شخصا دا باید ووایم چې بهرني فشارونه اصلا اثر نه لري او د دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کولای نو دا دوه نیم درې کال کې باید اثر کړی وای. ښه به دا وي چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه و، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو. اول دا چې د دوی په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی د غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولای شو، دوی څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ د دوی سره خبرې وکړې چې البته دوی د موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خواشنۍ خبره ده چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، پس دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې موږ په دا یو ځل ټاک باندې د دولس کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو. او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا او بیا او بیا راځو تر څو چې ښوونځي خلاص شي. یعنی نا امیده نه یو او موږ په دې ابتدا نه هم په دغه باندې داسې مهرباني.
اغلی مدیار پر دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده، په دې کې زه وینم چې د طالبانو له لوی مشر ملا هبۃ الله اخندزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو له اکثر مشرانو سره کتلې دي. دغه مشرانو سره کتلې دي، تاسو که څه هم ویلې دي چې تر خبرو راضي وي، تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي، دوی ویلي چې موږ په دې باندې کار کوو، خو دا کار تقریبا دغه د درېو کاله کېږي چې بشپړ شوی نه دی. څو کاله نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي؟
زه په دې پوهېږم چې ملت تونده هم ډېره ده او زمونږ تونده هم ډېره ده. که زمونږ او زمونږ هارزو ترسره شي نو موږ غواړو چې دغه لحظه ښوونځي خلاص شي، حتی سبا ته ورته انتظار نه باسو، ځکه یوه ورځ ضایع کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډېر جبرانونه بنونکی دی. مګر خبر ده چې موږ سره دوی دي ژمنې وکړلې او په هغه ژمن باندې حتی عمل هم وشو. موږ ته د ښوونې او روزنې وزیر وویل چې دی به بیا لاړ شي او د خپل مشر سره به خبرې وکړي، د امیر المؤمنین سره، او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام ده او موږ وسیله شوي دوی ته هم رسولی وو، دا به امیر المؤمنین ته رسوي او دغه به هڅه وکړي چې دا زمینه مسایده چې موږ هم وش کولی هغه سره یې وګورو. او دی موږ د ملاقات په سبا باندې تللی وو کندهار ته، او تر څو چې موږ راتللو دی لا بېرته نه و راګرځېدلی. اما مثلا خلیفه صاحب د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړله چې دی پس موږ پیغام رسوي او دی هم کندهار ته ورغی.
جالب خبره ده،
بله هیڅ هم نه ده دا سفر.
جالبه ده، تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړله چې د طالبانو له مشر ملا هبۃ الله اخندزاده سره هم وګورئ؟
منګ غوښتل په پروګرام کې مو چور سره وګورو او د هر مشر سره چې موږ ولیدل موږ ورته چې موږ ته باید د زمينه مسایده کې یم تنه مو هیله وکړله چې موږ ته د زمينه مسایده کې چې موږ د امیر المؤمنین سره هم وګورو. خو زموږ وخت هم ډیر لاند وو، موږ باید به تر هغه لوي موږ نو شو کولای چې هلته پاتې شو او موږ په دغه فاصله کې چاته
هغه مریض ته پوښتنه دی لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع ده. که چیرې دغه وخت تاسو درکړی وای سفر مو کولای شو چې وخت کې
ما شخصا ما او یو څو نفر نو شو کولای، ځکه دلته دولتي کارمند یم، د رسمي حکومتي کارمند یم، ما نو شو کولای او ښایي یو څو نفر نور هم نو شو کولای. مهمه موضوع ده چې هیڅ شک نشته، ما مونږ ویلې دي چې مونږ بیا راځو، یعنی مونږ دا شرایط چې خپل تاسو په اروپا کې کار کوي په یوه کې چې دلته شرایط څنګه دي، نو طبیعي ده چې موضوع ډیره مهمه ده او که اهمیت نه لرلې مونږ به نه تللې. او دا مو وعده کړې ده چې مونږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو چې زموږ خویندې په مخ باندې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې شي.
کور ودان خزینه فعال زر کملیار و چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګهګۍ په ترکیب کې سفر کړی و او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار پر موضوع هم خبرې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل وای په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس ډلې مخکې ویلي وو چې د اسرائیل د طرحې په اړه غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب ته روان شوی او پلان لري چې د اوربند په چاره کې منځګړیتوب وکړي. دا موضوع زما همکار احمد تکل څېړلې تعقیب کړې ده په سټډیو کې سره. د تکل صاحب نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اوه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیل وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډېرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل او په دې تړانګه کې د اسرائیلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطیني ډلې یو چارواکي ریټرز خبري اژانس ته ویلي فلسطینیان د اسرائیلو د اشغال سمدستی پای ته رسیدل غواړي. دا چارواکی زیاتوي دوی نشي کولای خپلو خلکو ته ووایي چې د اسرایلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي او چې کله اسرایلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړئ. د اسرایلو د صدراعظم هم هر اقدام ښایي په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا 133 تنه پاتې اسرایلي یرغمل باید راخوشي شي، خو سخت دریځ یې بیا د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکی وایي په رفح کې عملیات به دوام وکړي، مګر دا چې حماس د اسرایلو د اوربند هغه طرحه ومني. په دې طرحه کې د اوربند پای ته رسیدو یادونه نه ده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطیني بندیانو په بدل کې د 33 زیانګالو اسرایلي برمته وخشي کېدل او په جګړو کې لنډه وقفه غواړي. یو بل اسرایلي چارواکي ویلي دا طرحه په رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې ویلي چې دا د فلسطینیانو لپاره وروستی چانس دی، ځکه د ده په وینا په رفح کې د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایلي ځواکونو حرکت لا مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلي بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرایلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بی پولی خبریالانو ټولنې له پاکستانی چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې تمهال ګڼ افغان خبریالان چې په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي له ګڼو اقتصادي او امنیتي او همدارنګه د ویزې په تمدید کې له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د فیروز عزیز په راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت اندېښمنونکی بللی او ټینګار یې کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستانی چارواکي باید له دوی سره د افغان خبریالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسی وویل چې د بیپول خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له 100 افغان خبریالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستې کړې دي او په خبره دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړي دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د پاکستان امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړي. له دې ډلې خبریال محمد ادریس ساده چې لاتیر یو نیم کال راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وویل
ډیره د اوس تاسو ګورې پروهی ناروغي وخت شوې دي د سوچ او فکر او د بي سر نوښتې لپاره دا پروسه ډیره کندر روانه ده. حالان کې چې مونږ د یونیسیا سره او یو شمېر نورې د روس سره په دې برخه کې خبرې کړې خو بیا هم وایي چې سجدې خبرګون نه کوي نه پیغام چې لاته شوې ده.
یو بل افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نامعلوم برخلیک مسله ده. ډیرې په دې تمه چې کندې ضربه کار کیږي درې مهوادونو ته بزي خو دغه موده ډیره اوږده شوه. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت ډیرې خبریالان مالی اړخه لجیتی ستونزو سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نا وخت دوی د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولی خبریالانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره یادې کړې دي. دا رسېف په خبر افغان خبریالان په عامه روغتونونو یا عامه خوندیو کې د خپل ماشومانو لپاره روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري. ته دوی مسلکي چارې کمی سوي او مالی سرچینې هم په ټاپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې د ازادي راډیو د یو خبریال احمد حنایش په ګډون پر یو شمېر افغان خبریالانو مرموز بریدونه سوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته سلګونه افغان خبريالان د افغانستان او وتل چې اکثریت لا هم درې مهوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دیره دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو اوري او اوسم په پکتیکا کې د میشتو وزیرستان کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو راپدې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره یې د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولای په خپل لګښت د ځان لپاره له بازار خوراکي توکي راونیسي. بل لور ته ځایي چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هم پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور بنسټونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. نور خالد نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمن سیمې وزیرستاني کډوال زاهدالله سیدگی مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسیار کومکونه میر بند بند شوي دي. برانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل. ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بس سهولیت شته. میج دا غوښتنه د نړیوالې مرستې نه چې میج سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال د برمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په برمل کې میشت یو بل وزیرستانی کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونه او سرپناوی هم د اوسېدو نه دي.
میش خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. میش دا غوښتنه ده چې میش دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د دغس د عمدر وسطي او باقي د میش د کوري وضعیت ډېر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستانیو مهاجرینو ستونزې مني وایي که څه هم سږکال مرستندویه بنسټونه د بودیجې ستونزه مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکې کې دي تر څو کډوالو لپاره پخوانۍ میاشتنۍ مرستې بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
ډبلیو پی نور یاد موسسات سږ کال د بودیجې د کمښت خبره کوي او د موږ خبرې جریان لري تر څو موږ یادو کډوالو ته کاري زمینه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کړو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مواصلات وهڅوي تر څو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي تر څو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضرب عذاب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یادو کورنیو ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
په ټویټر کې مو پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ. په هم دې سره د خبرونې دوه منې مې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر فعالیت متمرکز دی، خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت په یو جومات برید چې وتنه پکې وژل شوي غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تیر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانی لیکلي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی. د دې هیوادونو استازو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په دورې غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه، د میتر لسمی پوری به دوام کوي. د خبرالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په افغانستان کې له ډیره افغان خبرالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي، بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې خبرالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبرالانو ملاتړ ته ور ودانګي. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تېر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرایل د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی او روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې 21 کاله بند محکوم کړ. د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سبستیان دالکی نومیږي، 23 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو 25 دقیقې ځنګړي بحث ته راغلاست. په نننی بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر من اوریدونکو، په دې بحث کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د فعالیتونو له اړخه اندېښنو ته کتنه کوو. د اندېښنې په خوا د سیمې هیوادونو څرګندولې، خو اوس پر افغانستان واکمن طالبان هم دا خبره کوي. په تیره مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر یوه سالون له خونړي برید وروسته چې پړای د داعش ډلې خراسان څنګې ومنله، یو ځل بیا په سیمه کې د دې ډلې فعالیتونو ته پاملرنه واوښته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ د غویی یا ثور په شپږمه په کابل کې د یوې وینا پر مهال وویل د افغانستان درې ګاونډیان په سیمه کې د داعش ډلې له فعالیت سره مرسته کوي. ښاغلی متقی د دې هیوادونو نوم وانخیست، خو د هغو ځینې نښې یې وویلې.
په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي چې موږ تاسو نه لرو چې زموږ د بلاګل ورکو کې پیښې ترسره کړي. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد یې راکړي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
روسیه د مسکو د ورستی بریټ پټړاو چې یو سلو څلور څلوېخت کسان په کیمړه او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه د تاجکستان یو لس وګړي او یو روس وګړی چې په قرغزستان کې زیږیدلی نیولې دي. په عین حال کې جرمني د وریا حمل په پنځمه له داعش ډلې سره د اړیکو په شک د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان د وو وګړو د تورنولو خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالۍ رسمن تور لګولی چې د کسانو په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د پراخو حملو پلان درلود. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت کم شوی؟ آیا د دې توندلارې ډلې وسلوالو د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ ته مخه کړې؟ او آیا په سیمه کې له دې ډلې څخه ملاتړ پراخ شوی دی؟ په دې اړه د بحث لپاره د امنیتي او سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان زموږ میلمانه دي، پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داود مایار. د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روخان سنبالوي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بس له تاسو سره ښاغلی جلیلی پیلوم، فکر کوئ چې څه باعث شول یا څه په ذهن کې وګرځیدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلی متقی په ذهن کې چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه یې د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل؟
السلام علیکم افغانستان کې ازلې بیا د داعش د موجودیت موضوع ګرمه ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مسؤلانه ډول باندې دې ته اشاره کړې او ویل چې درې ګاونډي هیوادونه په دې کې هر هیواد په خپل ځان باندې ځانګړې توګه باندې د اطمالات او د ځای ورکولو او د ستراتیژیکو پلانونو لپاره زمینه مساعده وي. دې کې شک نشته چې د داعش د خراسان باندې موجودیت په افغانستان کې د طالبانو د چې د دې نظام په مقابل کې هم جنګ کې د دې داعش موجودیت په افغانستان کې څرګند اوس هم څرګند دی. لاله مینده نه ده ترې اغېز لري چې داعش له خپل ځان سره او په خپل پټن ځایونو کې سره درلود او اوس یې هم لري. دې نه څرګند شي په کوم کې دا او دې ته هم داسې نه شو ویلی چې دا د داعش فعالیت په افغانستان کې کوم شوی دی یا له مینده ترې دا یو اړخ دی.
او به په همدې اړخ کې پاتې شو. او به ډېره بخنه غواړم جلیلی صاحب، که په همدې اړخ کې پاتې شو، تاسو وایئ چې هم په سیمه کې داعش دا وړتیا لري چې فعالیت وکړي او هم په افغانستان کې د دوی نفوذ نه دی کم شوی، نو آیا د دې معنا دا ده چې دا ډله ډېره پیاوړې شوې؟
ډله پیاوړې شوې اوس هم دا نور هم پیاوړې کېږي. پیاوړې کېږي دا هغه موضوع نه چې د پاکستان او د طالبانو سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې سره ترنګلې شوې او یو په بل باندې تورن او په دې چې د پاکستان همیشه د طالبانو ته یو کول باندې کوي چې د پی ټی ټی ډلې په افغانستان کې ساتلې د جګړې هم په خوا د جمهوریت په نظام کې هم هلته وو او په دې ځای کې درلود او کمپنۍ درلود د پاکستان د حکومت په ضد خپل فعالیتونه نظامي سیاسي فعالیتونه سره سرته نو د هغه قرارداد له بنیاد نه وروسته چې د پاکستان او د طالبانو د ادارې اړیکې سره تړلې دي نو د داعش ډله د پاکستان لپاره بېله شکه چې د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی او پراخه سیمه د سرحداتو په منځ کې لري نو د دې لپاره چې د داعش ډله د طالبانو پر ضد باندې د یو قوت په څیر باندې وکاري پاکستان لګیا ده
مننه جلیلی صاحب. د ښاغلی متقی وینا چې مخکې مونږ واورېده، په دې کې دی وایي چې په یوه هیواد کې، یعنی هغه لومړی هیواد چې دی یادوي، دی وایي چې د داعش ډلې لپاره بشری قوه او افراد تیاریږي. د لومړی هیواد دی څوک یادوي؟
دته ګورې سم چې چیرته د پاتنسر دی په کوم سره نظر واچو. نن ورځ د طالبانو ته مخالف ډلې د سور ډلې مخالف دي او هر ډلې نن ورځ د افغانستان کې د سلک کسه پراخ نظر ورته په قدر معنا ترسره چې په افغانستان کې نن ورځ د جګړې د تاسو په توګه د ملي تاسو باندې په بنیاد باندې د افغانستان د جغرافیا په نیو کې باندې هم په بازي په تفصیل یو باندې فعالیتونه سره روان دي په سیاسي ډګر کې. نن ورځ هغه کسان چې مثلا د خراسان د افغانستان د تجزیې لپاره کار کوي او خپل غږ اوچتوي، هغوی هم په یو شکل نه په یو شکل باندې دغه د داعش د خراسان ډلې حمایت او ملاتړ کوي د خپلو سیاسي د راتلونکو سیاسي ګټو دپاره، چې خپل هغه ستراتیژیک او خپل هغه سیاسي موخې د افغانستان د نوم د بدلولو یا د افغانستان په
جلیل صاحب متقی خو افغانستان نه یادوي، یا دې ډلو ته اشاره نه کوي، دا یو بل هیواد ښیي، وایي چې هلته د داعش ډلې لپاره بشري قوه او افراد تیاریږي. دا کوم هیواد دی؟
پاکستان دی. پاکستان یو سیاسی چارواکی فکر کوم افراسی او خطک چې یو ژورنالیست دی، خبرې اوریدلی تاسو به دغې کتاب سره لوستي اوریدلی وایي چې هغه ته پخپله دا خبر او که چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې د طالبانو د مخالفو جبهو د ملاتړ په تنظیمولو کې هم سره علي زری کوي، چې هغه ډلې سره هم په ځان کې خپل د سوبې او چاتر لاندې سره ولري.
په دې ډلو کې چې د طالبانو د حاکمیت مخالف دي، داعش هم ده؟
داعش هم دی، بلکې وغواړه د داعش د ملاتړ هغه کسان کوي چې د خپل د نورو سیاسي جنګو د سیاسي موخو او د اهدافو دپاره چې د ژبني او د افغانستان د جغرافیا سره ملیتي سمانې کار کوي، هغه ډلې هم دي سره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مایا صاحب، د ښاغلي متقی د وینا یو بل برخه هم غواړم تاسو سره وڅېړم، چې دی وایي په دوهمه برخه کې دوهم هیواد دی ښایي چې د هغې لارې پر سر پروت دی چې په افغانستان کې د امن خرابونکي افراد په تیریږي را تیریږي. دا به ایران وی غالبا کنا کوم بل هیواد خی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکاسه تاسو محترم جلی ستا او ریدل کتاب تاسو تخنیکی هم کاران ته سلامونه وړاندې کوم. په خط کې د محترم د بهرنی چارو وزیر چې کوم برخورد کړی دی، نه د ډیپلوماټیک عرف او مذاکرات نظر کې نیولای، په اشاره ای شکل د خبرې کړی دی، خو متاسفانه دغه عرف د ګاونډیانو طرف امرات شوی نه ده، یعنی د سیاست ژبه په خصوص د خارجي سیاست ژبه چې د اشاره ژبه ده، هغوی مستقیم د افغانستان نوم خسته ده. خو دوی ځان ته په حقیقت کې د حقوقي نگانه یو جنجال جوړ کړی دی، یو طرف ته نزاکت نه ته امرات شوی هغه ډیپلوماتیک، او د بل طرف نه دوی ته سوی ادا کړی ده چې خپل ځان یې دلته کړی متهم کړی ده، او د افغانستان خارجي سیاست دلته مطرح شوی دی، یعنی په اشاره ای ډول دلته ډېر قوي نزاکت مراد شوی. په څو دلیل، یو دلیل دغه ده چې موږ په تاسو په دوه پیګو او دا واضح خبره ده په دې کې د باندې خلک او د افغانستان داخل خلک په دې کې ټول موافق دي چې د داعش ادبا چې دي د افغانستان خلک نه دي، د اکثر د باندې راضي، نو د نړۍ او یا د ګاونډیانو چې دا اتهام دوی ته وارد کیږي. د بل طرف نه چې کله دا د بهر خلک دي، د یو مسیر نه خو باید افغانستان ته راشي.
دا مسیر ما پوښتنه کوله چې دا مسیر دغه دوهم ټکی یا دوهم هیواد چې دی یادوي، د ده مقصد کوم هیواد دی؟
همدې مسلې ته راځم. دلته څو نور مسایل هم دي چې دا مستقیم ګاونډیانو ته متوجه. بله مسله دا ده چې افغانستان کې داعش مستقیم قرارګاه یا دسته کومغه نه لري، جبهه نه لري. دوی ټول فعالیتونه په افغانستان کې دومره وخت شوی دي او سرکوب شوی دي، دا چریکی ډول لري. یعنی دوی دوی په افغانستان کې دوی تلنکی گی نه، دوی اپمن د باندې تلنکی گی، دا تلنک دوی په کوم ځای کې کیږي؟
دا چې تاسو وایي ځپل شوی دی، وبخې تاسو وایي ځپل شوی دی، تاسو اشاره د طالبانو هغه عملیاتو ته ده چې تیر کال او وړم کال په ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې ترسره کړل.
بالکل، دا یو بحث دی چې د ته ومره شم دغه یو نقطه زغورم په دې کې اضافه کوم، او دا چې دوی تمویل شته او دوی د تننګ شته دا په افغانستان کې نه کیږي، د باندې کیږي. دا په دې معنی چې دغه ګاونډیان دوی تمویل کوي، تشخیص کوي، او همدارنګه دوی ته یو د مسیر او لار ورکوي. او د ځپل کېدو مسله کچېره مونږ د ته په واقعي شکل وګورو، یعنی چې کله افغانستان کې جمهوریت وو او دلته ټول نړۍ په افغانستان کې حضور درلود، دلته داعش په افغانستان کې رسمي جبهات درلودلې، دوی ساحات مشخص وو. خو د امارت اسلامي پراتک سره موږ ګورو چې دلته یو سرتاسري حاکمیت جوړ شوی، دلته نه مخالفین او نه داعش په افغانستان کې هغه نه لري، یعنی کوم مستقیمه واضح جبهه نه لري. دا په دې معنی شو افغانستان کې
مګر مایر صاحب تر اوسه پورې هم د داعش ډلې لخوا حمله کیږي او دا ډلې مسؤلیت مني. ورسته حمله فکر کوم په کندهار کې و.
بالکل، یعنی د جبهي حالت نه چې دوی مشخص جبهات درلودل، یعنی ټول نړۍ په افغانستان کې و، خو دوی دلته مشخص جبهات درلودل، دوی آدرسونه مشخص و، رسانه کله کله ورته دي، خو فعلا دوی د جبهي حالت نه چریکي حالت راغلي دي. یعنی دا دوام ستکته چلی سب چې نظامی سره یې په دې نزاکت باندې پی، یعنی دا په دې معنی چې دوی سرګوب شوي، او د چریکي عملیات احتمال د سنه چې وازی په افغانستان کې نړۍ په ډېرو قوي هیوادونو کې، شوروي کې، امریکا کې، اروپایي هیوادونو کې په دې کې احتمال شته، یعنی دغې مخه نه نیول کېږي. خو اصلي بحث مونږ دغه ده چې دې اصلي اتهام چا ته وارد کېږي، یعنی دې اصلي اتهام د موږ هم دې ګاډیانو ته وارد کېږي چې هغوی تمویل کېږي، د هغوی د مسیل نه راځي. یعنی په دې مانا، یعنی که مونږ ډېر په دې کمارات وکړو، دا په دې شکل باید ووایو چې یعنی که چېرې دوی خپل هغه وظیفه خانګي کورنۍ وظیفه یا دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي، یعنی دوی خود سند شه دوی د اسمان ناراضي، یا دوی ته دغه امکانات هم د کوبل مسیر ناراضي، خو نمیده دغه هوادونه طریقه راضي. نو دا مسله مطرح شوې ده د بهرنی چارو وزیر طریقه.
بله،
او بل مسله ته چې کچیر بو مشخص خبره وکړو چې کوم هوادونه دلته متهم دي، خدا واضح خبره ده چې د افغانستان مخالفین د کوم طریق نه تمویل کیږي، کوم هوادونه دلته مستقیم یا په ډېره خطر کچا په دې کې نقش لري. دغه جمله نه یو پاکه ده، یعنی تاریخي نگاهه د یو پاکستان، د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په حق له نظامونو خلاف سیاست، یعنی داوود خان د وخت نه د پاکستان مثلا دغه خارجي ستراتیژي د افغانستان په حق له پدې شکل و چې دوی باید د افغانستان د نظام د تداوم نه جلوگیری او که او دغه مخاوني ورشي.
تاسو د خغلی جلیلی له دې ارزونې سره موافق یاست چې د خغلی متقی هدف دا و چې هغه هیواد چې د داعش ډلې لپاره بشري قوه او افراد چمتو کوي هغه پاکستان دی؟
زموږ په نظر په اول قدم کې پاکستان دی، دوهم قدم کې تاجکستان دی، او دریم قدم کې کېدای شي ایران، یا ایران هم د ځینې نزاکتونو د مخې کېدای شي د هیوادونو سره، ځکه د ایران یو سلسله مشکلات دي، هغوی غواړي یو مشترک منافع یا موازي منافع د هیوادونو سره جوړ کړي. خو دغه دوه هیوادونه، یعنی تینه څوک سر نشي پټولی چې دوی په دې کې مشکل دي، او د پاکستان خو خارجي سیاست د افغانستان، یعنی دا تقریبا د رسمي شکل لري چې دوی همیش د افغانستان نظامونه مخه نیسي.
مننه مایر صاحب، کلک واضح راته ووایاست دوه نور هیوادونه، یو خو تاسو موافقه وکړه چې د متقی هدف هغه لومړی هیواد هغه پاکستان دی چې دای وی د داعش ډلې لپاره بشري قوه او افراد برابروي، دای وی دوهم هیواد د هغې لارې پر سر پروت دی چې د امن خرابونکي افراد پې تیریږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې مراکز ورکوي. په دې دواړو کې کوم یو هغه دی چې د ورانکارو خلکو د تګ راتګ پر لاره پروت دی، او کوم هغه دی چې داعش ډلې ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې امکانات برابروي؟
د دې مسلې تشخیص خو لږ سخت وي، خو داسې په عمومي ډول که مونږ ووایو، د ما په نظر کېدای شي د پاکستان وي، یعنی هلته هم د ترلین فضا ورته برابره ده، خو پاکستان مالی بود که یعنی دومره قدرت نه لري، کېدای شي تمویل دا مسالې د کوم بل هېواد طریقه وشي، خو ځکه د افغانستان سره پوله لري، او ایران هم همداسې د افغانستان سره پوله لري، او که تاجکستان دلته وګورو هلته عملا د افغانستان مخالفین شته دي، ځینې اخبارونه او ځینې کلیپونه هم د هغې ځنه یو څه وخت مخکې راتلل، اتهام هم د درې هیوادونو ته وارد کېږي.
ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنې ته لنډ ځواب راکړئ معیار صاحب. ښاغلی جلیلی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې دا هم د داعش ډلې سره په کوم ډول سره د دوی په باور څه ملګرتیا یا د حملو په برخه کې په تنظیم کې همکاري لري؟ دا ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
زه بالکل دې مسلې سره موافق یم، زه په دې دلیل موافقم چې دغه مخالفین چې وو، یعنی اوس دا کوم مخالفین چې شهرونه ورکی د باندې نه دوی هیڅ نوع افغانی انسانی او اسلامی معیارو ته پابند نه وو. یعنی دوی د لپاره چې قدرت ته ورسیږي د شوروي سره ائتلاف کا تشواسي
نه پدې کې تاسو کوم استناد او شواهد هم وړاندې کولای شئ کې یوازې اټکل کوي؟
بالکل، یعنی د ما مستقل ولی سیاسی ده د اسناد د دوری خبرې کومه اوزه په وقته باندې ځکه هغه سیاسي تقوام ډېر کوشش کوم په نظر کې ونیسم اوزه اندوس تاسو ته کومه اجازه راکړي چې دا مسله ثابت کومه. یعنی هغه کسان چې د شوروي سره د مجاهدینو په وخت کې دوی ائتلاف او تشبث وکړ د دې لپاره چې دوی قدرت ته ورسیږي، و همداسې وشول د ډاکټر نجیب قدرت چې کله دوی ته انتقال شو، یعنی و هم آتم د ثور دا دوړې موږ ته یو ورځ ده فقط آتم د ثور باندې د کمونستانو نه یو بل ډلې ته د روس او امریکا په موافقه د قدرت انتقال شو. دا په دې معنی چې دوی افغانی اسلامي ارزښتو ته پابند نه دي. همداسې موږ تاسو ته همداسې جلیس ته واضح ده چې دوی هغه کسان وو چې په امریکایي ټانګونو سپاره کابل ته راننوتل او شل کاله قدرت کې وو. د اشغال د ختمېدو سره دوی د افغانستان هم یعنی همدا کسان وتل. دوی د دې لپاره چې بیرته قدرت ته ورسیږي بیرته دلته فساد وکړي، دلته بیرته دوی بلډینګونه چیښتنان شي، دوی د هر نوع ابزار نه کار اخیست. مثلا د خراسان بس و یندسه چې دایش خراسان وای دوی وی امام خراسان میگی
مننه.
یعنی دوی هغه مشترکات دي چې دا یعنی واقعا د تاسف زایده.
ډیر زیاته مننه جلیلی صاحب. ښاغلی معیار وویل چې د دوی په باور د ښاغلی متقی له وینا نه دوی دا انتباه اخیستې ده چې هغه درې هیوادونه یادوي، پاکستان، ایران او تاجکستان. البته ما له ښاغلی معیار نه ډیر واضح ځواب ونه اخیسته. په دې دوه هیوادونو کې چې د ښاغلی متقی ویلي دي چې یو یې د تروریستانو د تګ راتګ په لاره پروت دی او بل یې داعش ډلې ته امکانات تمویل او د پلان جوړولې فرصت برابروي، په دې دوه کې کوم یو ایران دی او کوم یو تاجکستان دی که کوم بل هیواد ستاسو په ذهن کې ګرځي؟
که دی گواندیانو پا حساب بنده چه متقی سببیت اشاره کرده که دیتا و گفتونه دوم اولی اولی پاکستان دی، دومی تاجکستان دی، درمی آگا پوله ده چه دی پاکستان او دی ایران پا منسکه پرا پروتا پرتی لاری دی که چه دی بیو گلونه پا دی چه دی تاجکستان او دی آگا دو خرانسان او دو خرانسان یعنو دو شوال نام اللہ دان دی چه دومی و تاجکستان دی درمی سر دی ایران آگا پولی دی چه دی پاکستان او دی ایران سر دی افغانستان سر تګره تک دې راز بیا تم راسته کوي او پر خاصیمه دا چې تاسو ته تاسو معلوم دي چې ما یا څه ته معلوم دي دا وره سنت دي سی او جغرافیه په خپل د پاکستان سره 2300 کیلومتر او مختلفه ده. هم په شم د چترال نه لري نه شم د افغانستان شمال ته لري دا لري هم د جنوب سره او هم د شرق سره. نو دا په خپل اړه لري دي چې کولی شي په ډیر اسانه توګه باندې خپل افراد او خپل لري او خپل شبکې را افغانستان ته انتقال کړي او همدا د شمال نه لري نه چې تاجکستان سره هم نږدې پولې لري. نو په هغه حساب باندې هغه مخالفه ډلې او هغه مخالف طالب مخالفین مخالفه ډله کولی شي هم د خپل بشري سپورت او د بشري پیاوړتیا لپاره خپل افراد او خپل لري د خوا سره واړي د خپل احمد تروریستي او د عملیات لپاره چې هغوی څنګه سره پلان کوي او دوی سره ټول په خپله کې مشترکه او ستراتیژیکه پلان لري د افغانستان لپاره د طالبانو په ضد باندې یو فشار قوي لږ لپاره.
جلیلی صاحب، د داعش ډلې یو مشر و د شهاب المهاجر په مستعار نوم باندې د جمهوری نظام د پرزیدو په شپو ورځو کې د کابل د پلچرخي زندان نه خوشی شو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدا شهاب المهاجر تر اوسه پورې هم د داعش ډلې د خراسان څنګه مشري کوي او د ټولو عملیاتو چارې دای تنظیموي که دا ډله بدله شوې ده چې تر روسیې پورې حمله کولای شي؟ څه روان دي په داعش ډله کې؟
د داعش ډله خپل په تشکیلاتو کې په خپل استخباراتي تشکیلاتو کې بدلون همیشه راولي او د هغوی مشخص رهبري معلومه نه ده او تل په مستعار ډول باندې ځي او یو د بل د مستعار ډول استفاده کوي او دا چې هغه کس چې بندي و په زندان کې وو د هغې د خلاصو نه مخکې حتی بل کوم کس هم و چې دغه شی په نوم زما د لایاد وتلې مله ډېره بخلې سره تلل او دا وی خپل خپل رهبریت په چوکاټ کې ډېر نورې لري لري چې یو د بل په د لفاظ د وروسته د بل سره اړیکې لري. همدارقم چې د تروریستي شبکو چیز دل نه جوړیږي چې دا په بیلم بیل بحث او بیل موضوع دا هغه کس چې باندې یوازې هغه مشرتوب نه لري، مشرتوب هغه نه لري بلکې مشرتوب مشرتوب یې نور هر کله چې هغوی د پیرونه هم سره سپورټ کوي.
او تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې تر روسیې پورې د داعش ډلې د عملیاتو پراخېدل به په افغانستان کې دننه خلکو ته په یو ډول سره دا ډاډینه یا اطمینان ورکړي چې لږ تر لږه په افغانستان کې د دې ډلې فعالیت کم شوی او په راتلونکي کې به موږ د لږو حملو شاهدان اوسو؟
زه ګمان نه کوم تاسو په ګیرې بخانې سره زه د دې خبرې سره بیا هم غږی نه یم. زه له بده مرغه زه مالکي ګرایي نه کوم، ولیکن داعش یوه پروژه وه او پروژه ده او د یو قوت په بنیاد باندې د نورو اهدافو دپاره جوړه شوې یوه ډله ده. کیدای شي چې په لنډ وخت کې یا په لنډ مهال ډول باندې یا په اوږد مهال مهال باندې چې د نړۍ سیاسي او سیاستونه سره څومره بدلون مومي هغې پورې باید د نورو د داعش د پیاوړتیا لپاره باید موږ تاسې انتظار وباسو.
ډېره زیاته مننه. د بحث په وروستیو څو دقیقو کې یو مایر صاحب، تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې؟ آیا افغانستان په نږدې راتلونکي کې دا ډاډ لرلی شي یا ترلاسه کولی شي چې نور به نو حملې نه کیږي د داعش ډلې په افغانستان کې او دوی به ډېر په بهرنیو حملو باندې متمرکز وي؟
د داخلي مسله کې خو طالبان تر ډېر حد پورې، یعنې که چیرې مقایسه یې کړو د تیر نظام د قدرت او قوت او د نورو هیوادونو شتون، یعنې دغې په نسبت یعنې دوی ډېر موفق وو. یعنې دلته یو حاکمیت یو کنټرول راوصل شوی ده او ځینې تلاشونه هم دې ته روان دي چې یعنې د داعش مسله افغانستان کې بزرگ سازي کې، یعنې دا مسله لوی وښیي. خو افغانستان کې دا مسله تر ډېره کچه پورې کنټرول ده او په نړیوال یا سیمه کچه کې ځینې مسایل دي چې هغه زموږ تاسو د کنټرول نه وتلې خبره ده. یعنې کله چې په لویو رقابتونو کې هیوادونه د مثال په ډول د اوکراین او د روسیې دلته جګړه روانه ده، کچیر نړیوال وغوړي چې د نور ابزارونه روسیه تهدید باندې راولي، کېدای شي داعش او همدا ډول نور مشکلات ورته جوړ کړي. خو دا مسله ده چې دا په افغانستان پورې رابط نه لري. دا مسله یعنی کچیر اتهام واردېږي دا پاکستان باندې کېږي، ایران باندې کېږي، تاجکستان او دې هیوادونو باندې، ځکه عاملین د داعش شدي یعنی اساس د داعش افغانستان نه ده. داعش یو افغاني پدیده نه ده، نه د مذهبي نگانه او نه دغه د تابعیت د دې مسلې نگانه. یعنی اتهام دې خو څنګه راځي؟ کوم مسترزونه چې د افغانانو او د نظام مربوط کېږي، یعنی هغه د داعش پکړه ډېر ښه عملي شوي دي.
مننه. ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو اوریده. په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه د افغانستان د امنیتی ځواکونو پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داوود مایر له میلمانو نه مننه کوو او همداراز قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د بحث تمو تر پایه غوږ ونیو. تر بل خبرونه مو په خدای سپارو.